بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مازیګرنی خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډک گیډه گیډه سلامونه مره. عزیزانو لکه څنګه چې خبر یاست، نن د لوی اختر نیکمرغه ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو. په تیر بیا تاسو محترم اوردونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. اختر مو مبارک شه. ایزانو نن د شورای چهارشنبه ورځ د 1400 لمریز کال د چنګاخ دیرشم د 1422 قمری کال د ذلحجه لسم او 2020 میلادي کال د جولای 28 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په رانه خبرونه کې لامل سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. بیا تر یو سیاسي تبصره ورنکې چې په افغانستان کې له دای سره د امریکا د ملګرتیا د نویو اړخونو په ډاګه کې دا په حق لده. لدی ورسته هم بیا درته د لوی اختر په مناسبت ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. چې لدی ورسته هم بیا د بینقابه امریکا پروگرام اوریدل شي چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سر ترسي parstoday.com/ زمونږ د انټرنیټي سایت درکتی ولاند دمکو. بیا تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږو سم پام وکړی د محال خبرنو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی حسن روحانی د لوی اختر په مناسبت د اسلامي هیوادونو مشرانو ته مبارکي وایلا. د ایران او هندوستان خارجه وزیرانو د دواړو خيزه اړیکو او سیمه ایزو حالاتو جاج واخیسته. په پاکستان کې د لوی اختر دستوري په پرتمین توګه ولمنځل شوې. حمدالله محب په یو رسمي سفر انګلستان ته لاړ او طالبان وایي چې ترکیه د پوځیانو پر ځای ماهرین افغانستان ته ولېږي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی حسن روحانی د لوی اختر په مناسبت د اسلامي هیوادونو مشرانو ته مبارکي وویل. اسلامي ایران ولسمشر خاغلی حسن روحانی د لوی اختر د مبارکي په دغو پیغامونو کې هیله څرګنده کړه چې د نړۍ درس مسلمانان د دغه مبارک اختر په برکت له نفساني خواهشاتو په خلاصېدا او د خدای د رضا په لاره کې د خپل ځان او مال په ایثار او د مسلمانو ورونو د مرستې لپاره هڅه وکړي چې الهي قرب او د خدای تعالی په پراخ رحمت کې راشي. نن د چهارشنبه ورځ د 1422 هجري قمري کال د ذلحجه د میاشتې لسمه نېټه ده چې د 2020 میلادي کال د جولای د میاشتې لا 28 او د مسلمانانو د ستر اختر عید الاضحی سره سمون خوري. په لوی اختر یعنی عید قربان کې حاجیان چې د خدای کور زیارت لپاره تللي دي د خدای پاک په حکم او د هغه د رضا لپاره قرباني کوي او د ستر الهي پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام خاطره ژوندي کوي او د درانخ کوي. خدای پاک د ایمان او د اخلاص د ازمایل لپاره حضرت ابراهیم علیه السلام ته ماموریت ورکړ چې خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د خدای په لاره کې قرباني کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کار له سختوالي سره سره الهي حکم ته غاړه کې خودله او دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره چمتو شو، خو هر هڅه یې چې وکړه چاړې دغه د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام مری پرې نکړه. په دغه وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته وویل شو لا الهی امتحان څخه ستر لوړې راوتلې او بیا یو پس واستول شو چې هغه د حضرت اسماعیل علی السلام پر ځای قربانی کړي. دغه له عبرت څخه ډکه پیښه له ځان څخه په تیریدا کې د سرشیندنې او د خدای پاک د حکم په وړاندې د تسلیمې ده او د نفس په خواهشاتو باندې د غلبې درس ورکوي. په همدې دلیل د نړۍ مسلمانان هم د ذلحجې د میاشتې لسمه نیټه د یوه ستر او پرتمین اسلامي اختر په توګه لمانځي او له دغه عید څخه د اخلاص او د بندګۍ درس اخلي. ایران د اسلامي جمهوریت د ټلویزیون او راډیوي خپرونې نو مرکزی ادارہ د نړۍ درستو مسلمانانو په تیر بیا تاسو محترم اوردونکو ته د زړه لکومې د دغه ستر اختر مبارکي وایي. د ایران او هندوستان خارجه وزیرانو د دوارخیزه اړیکو او سیمایزو حالاتو جاج واخیسته. د فارس خبری آژانس له راپورټ سره سم د اسلام ایران خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف او جی شنکر نن په ټلیفوني تماس کې په بیلابیلو حوزو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او د سیمې د مهمو مسالو په تیره بیا په افغانستان کې د ورستیو حالاتو په اړه خبرې او د نظر تبادله وکړه. په افغانستان کې ورستی وضعیت د افغانستان د ګاونډیانو حتی نورو هیوادونو د اندېښنې سبب ګرځېدلی دی. په پاکستان کې د لوی اختر دستورې په پرتمینه توګه ترسره شوې، خو دا ځل د کرونا په وجه پروتوکولونو سره. د ایرنال راپورټ سره سم نن په پاکستان کې د لوی اختر ورځ ده او د دغه هیواد په میلیونونو مسلمانان د دوهم ځل لپاره د دغه ورځې مذهبي دستورې دې ځل د کرونا د ډیلټا ویروس د خپرېدا له امله په روغتیایي پروتوکولونو سره ترسره کړې. پاکستاني مسلمانانو د نړۍ د نورو مسلمانانو په شان د هیواد په وړو او سترو خرنو کې د لوی اختر لمانځونه ترسره کړل او له ډول ډول ستونزو سره د مسلمانو هیوادونو په شمول د بشریت د ژغورنې لپاره دعاګانې وکړې. حمدالله موهی په یو رسمي سفر انګلستان ته لاړ. د افغانستان د امنیت شورا انګلستان ته د شورا د مشر حمدالله موهیب د سفر خبر ورکړی دی. د یادې شورا په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې نوموړی نن سهار د یو رسمي سفر په مهال انګلستان ته روان شوی دی. سرچینه زیاتوي چې محب د دغه سفر په مهال د انګلستان له امنیتي او سیاسي مشرانو سره د افغانستان او دغه هیواد ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو بحث او خبرې اترې وکړي. تر دې وړاندې هم د امنیت شورا سلاکار یو شمیر هیوادونو ته ورته سفرونه کړي دي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې امنیتي حالت د خرابېدو په حال کې دی او ګڼ شمیر سیمې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. افغان حکومت بیا په نږدې راتلونکو کې د امنیتي حالت ښه کېدو او بدلون خبره کوي، خو د افغانستان خلک په دومره زیات باور نه کوي. د افغانستان طالبانو ډلې د افغانستان اتیا عسکر خوشی کړل. د افغانستان شفقنا خبری آژانس له راپورټ سره سم د طالبانو ډلې ویندی زبی الله مجاهد نن وویل چې د افغانستان د طالبانو د مشرې د حکم په اساس په هلمند، فراه، غور، سرپل، لغمان، تخار، سمنګان او پروان ولایتونو کې د لوی اختر په مناسبت د افغانستان اتیا عسکر آزاد شوي دي. زبی الله مجاهد زیاته کړه دغه اقدام د لوی اختر په ورځو کې هم دوام لري. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دوی میاشتې مخکې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په اعلان سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې حملې سختې کړې دي. د افغانستان حکومتي عسکر هم له طالبانو ډلې سره په مقابلې اخته دي. د افغانستان د خاورې ډېرې برخې اوس طالبانو نیولې دي. طالبان وی چې ترکیه دی د پوزیانو پر ځای ماهرین افغانستان ته ولیږي. طالبانو د ترکیه لالوري د حمید کرزی نړیواله وی ډګر د امنیت ساتنې مسولیت منلو ته په اشاره سره ویلي چې دغه هیواد د پوزیانو پر ځای د ماهرینو ډله افغانستان ته ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د استرالیا د ماموریت د پایته رسیدو لا میاش پورا نه ده، خو دغه هیواد ویلي چې افغانستان ته په بیرته تګ غور کوي. د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن ویلي کله چې ډاډ ترلاسه کړ چې افغانستان ته له کومې امنیتي پیښې پرته بیرته ستنېدی شي، نو دوی به ډېر زر دغه هیواد ته لاړ شي. هغه ویلي چې په دې اړه یې د نړۍ له ډېرو مشرانو سره په جی او غونډه کې خبرې اترې کړې دي. د دې تر څنګ چې وسلوال طالبان د بهرنیو عسکرو شتون د افغانستان د نیواک معنا بولی، عام افغانان بیا وایي چې طالبانو د بهرنیو راتګ ته په خپله زمینه برابره کړې ده. اوس که جګړه همدا ډول دوام وکړي، نو بیا به دا چاره د دوی د لالاسه تکرار شي. داعش ترهګرې ډلې د کابل په زرغونه سیمه د بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیسته. د افغان رسنیو له راپور سره سم دغه راکټي حملې داسې وخت وشوې چې د افغانستان ولسمشر په ماڼۍ کې د لوی اختر مونځ روان و. د فرانسې خبري اژانس له کال ویل شوي چې داعش ډلې په خپل یوه اجتماعي شبکه کې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغو راکټي بریدونو کې چاته ځاني تاوان نه دی وختي خود عاملان د نیولو په حق لای د عملیاتو او د رخیزه پلټنې د پیل خبر ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی رسندوی ته په خبرو کې ویلي چې درې توغندي په کابل ښار توغول شوي چې یو د بهرنیو چارو وزارت، بل د عیدګاه جماعت او بل هم له حضوري چمن سره نږدې لګیدلی دي. زمونږ غږ له تهران اوري. سور صلیب وایي چې په افغانستان کې د ورځې په متوسطه توګه 270 کسان زخمي کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې د روان 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 9500 او 1500 ټپیانو درملنه کړې ده. د کمیټې بیا په یوې بیانیه کې ویلي چې د جګړو له امله د ملکیانو تلفاتو په شمیر کې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی راغلی دی. بیانیې له مخې افغانستان کې د روانې جګړې له امله د ورځې په متوسطه توګه 270 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان کېږي چې جدي درملنې ته اړتیا او ضرورت لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د جګړو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ډېرېدو په هکله د ژورې خواشینې په څرګندولو سره د جګړې له ښکېلو لورو غوښتنه کړې ده چې د ملکي وګړو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د سره صلیب کمیټه وایي چې د دوی د فزیکي بیا رغونې او د مصنوعي غړو د نصب برخې په تېرو شپږو میاشتو کې 1013 تنه زخمیان ثبت کړي او له 200 ډېر مصنوعي غړي هغو ناروغانو ته اچولي چې په جګړو کې د بدن غړي للاسه ورکړي دي. روسیا وایي چې د ټاپي پروژې په جوړولو کې ګډون ته لیواله ده. روسیا وایي چې د ترکمنستان، افغانستان او هندوستان د غازو د پایپ لاین د پروژې ټاپي په جوړولو کې ګډون ته لیوالتیا لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې پروژې کې د خپل هیواد لیوالتیا د منځني او جنوبي آسیا اړیکې ننګونې او فرصتونه په نړیوال کانفرنس کې چې په ازبکستان کې جوړ شو څرګنده کړه. لا ډېرو کلونو راهیسې د دې پروژې د جوړېدو خبرې کېږي او په وروستیو کلونو کې افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان په دې برخه کې څو موافقه لاسلیک کړي، خو په افغانستان کې د نامنه دوام سبب شوی چې پانګونې په دې پروژې کې پانګونې ته زړه خنه کړي. د نلیکې د جوړېدو په صورت کې به د ترکمنستان د کلکشن د میدان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته صادر شي. په پام کې ده چې د دې نلیکې په وسیله چې پر جوړولو یې 10 میلیارډ ډالر لګښت راځي، هر کال 3.5 میلیارډ متر مکعب غاز صادر شي. ترکمنستان د سږ کال په فروری کې د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی خپل هیواد ته روبالو او د ملا برادر په مشرۍ پلاوی ظاهراً ومنله چې پایپ لاین ته به تاوان نه رسوي، خو له دې سره پانګونکي باور نه لري چې طالبان به په خپلو ژمنو ودرېږي، ځکه چې دې ډلې په زنونو پلونه، پلچکونه، ښوونځي او نور تاسیسات ویجاړ کړي، خو طالبان بیا وایي چې مونږ تاسیساتو ته څه نه وایو. اردوغان وایي چې ترکیه چمتو ده چې له طالبانو سره د سولې په پروسې وغږیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل هیواد یې په افغانستان کې د کابل د مهم هوایي ډګر د امنیتي مسؤلیت په منلو غور کوي او تیار دی چې له طالبانو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. اردوغان د لوی اختر له لمانځه وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل همغسې چې طالبانو له امریکا سره خبرې وکړي، له ترکیې سره هم کولی شي او له ترکیې سره په خبرو کې به لا ډېر آرام احساسوي. د ترکیې ولسمشر زیاته کړې ده ترکیه په دې غور کوي چې د کابل هوایي ډګر د عملیاتو چارې پر غاړه واخلي. اوس هلته هلته یو نوی پړاو پیل شوی دی. درې مهم قدرتونه بیا هلته لیدل کې، خو ترکیه وایي چې مونږ په دې زمینه کې څه شرطونه لرو. او رسته خبر ده چې سوریا د لاندې شوی جولان د بیرته نیولو اراده لري. د سوریا د بهرنیو چارو وزیر د سیونستي رژیم له لوري تېرې شپې د هوایي بریدونو په غبرګون کې ویلي چې د سوریا پوځ له ترهګرو سره مبارزې ته دوام ورکوي. د سوریا د رسمي خبري اژانس سانا په حواله د سوریا د بهرنیو چارو وزارت د سیونستي رژیم هوایي بریدونو ته په غبرګون کې وویل چې دغه ډول بریدونه په سوریا کې د اسرایلي مزدورانو سره مرسته نه شي کولی. د سوریا د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې ده چې د اسرایلي رژیم له د غبریدونه د حکومتي ترهګرۍ په چوکاټ کې له ترهګرو څخه په ملاتړ کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې لیک څخه په خلاف ورزي سره ترسره کیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د اسرائیل بریدونه په حلب او ما باندې د انصر د ترهګرۍ ډلې له بریدونو سره هم مهاله توګه ترسره کیږي. دغه ترهګرۍ ډله د ترکیه، امریکا او د اسرائیلو له لوري پراخ او ملاتړه برخمنه ده. د دې مهال خبرونو له پاملرنې مې یوه دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
په افغانستان کې له داعش ترهګرۍ ډلې سره د امریکا د ملګرتیا د نویو اړخونو په ډاګه کې ده. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د نهې په ورځ وویل چې امریکایي عسکرو او د هغې متحدانو په افغانستان کې له داعش ترهګرۍ ډلې سره ارتباط درلودلی دی او له دغې ترهګرۍ ډلې سره یې ملګرتیا کړې ده. هغه په ډاډ سره د دې خبرې په کولو سره چې د داعش او امریکایي عسکرو ترمنځ دغسې ملګرتیا له مخکې موجوده وه وویل، مونږ له افغانستانه جوت معلومات ترلاسه کړي چې دغه عسکر له داعش ترهګرۍ ډلې سره ملګرتیا کوي. کابلوف په دې لړ کې د افغانستان په شمال کې د داعشیانو د سترې کلابندې یوه مورد ته اشاره وکړه او ویل چې دغه ترهګر په ناپیژندل شویو او بې علامته هلیکاپټرو سره د بګرام پوځي اډې ته منتقل شوي او له هلته وروسته بیا په بیلابیلو سیمو کې تیت پرک شوي دي. هغه جوته کړه دغه ډول وړکوټي موردونه زیات دي او کله چې دغه ډول موردونه په ټول کې وججو نو یو کلي اخیستون ترې کولی شو. د دغه روسی چارواکي مطلب دا دی چې امریکا په یو پلان شوی پروګرام کې په افغانستان کې له داعش سره مرستې او ملګرتیا ته مخه کړې ده. ماسکو په ځلونو خبرداری ورکړې چې د داعش ترهګر ډله مرکزی آسیا ته د رسیدا او د دغه سیمې د ناامنه کولو په هدف په افغانستان کې د خپل فعالیت په پراخولو پسې ده. د روسانو په وینا امریکا او په افغانستان کې د هغې متحدان د خپلو هدفونو په لړ کې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره ډول ډول لوجستیکي او تسلیحاتي مرستې برابرې کړې. له دغه اقدام امنیتي خطرو ته په پام سره ماسکو د دغه اقدام د اړخونو جوتی ده او د دغه بهیر د زر تر زره درولو وختونکې دی. د روسیې خارجه وزارت له دې مخکې اعلان کړی و د افغانستان د شمال سیمې د داعشي عناصرو لپاره په پناه ځایونو بدل شوي دي. د روسیې د خارجه وزارت وایندوی میرمن زاخاروا په دې باره کې ویلي چې د باوري معلوماتو په اساس امریکا او ناټو په افغانستان کې د داعش ملاتړ او مرسته کوي چې په دغو مرستو کې د ناپیژندل شویو هلیکاپټرو په وسیله د داعشیانو تګ راتګ او مرګونی تسلیحات شامل دي. امریکا تل د ایران، روسیې او چین په شمول د خپلو سیمه ایزو نړیوالو دښمنانو پر ضد له داعش اوزاري استفاده کړې ده. نړیوالو مسلو کار پیژاندې نوزر شفی په دې په ټینګار سره چې داعش له ټولنپیژندنې نظره په افغانستان کې کوم ځای نه لري وایي امریکا هڅه کوي له داعش په استفادې سره چین له افغانستانه وباسي او په دوام کې خپل دغه سیال له داخله تواني کړي. که څوم امریکا له ترګرې سره د مقابلې په شهر په افغانستان لخکرکشي وکړه، خو افغانستان اوس د هغو هیوادونو په سر کې چې له ترهګرو حملو تاواني کیږي. امریکا تر اوسه له افغانستان خپل 95% عسکر ویستلي او په همدې دلیل طالبانو ډله فعاله شوې ده او په دغه هیواد کې نوې سیمې نیولې دي. په عین حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدا د داعش د ترهګرې ډلې د عملیاتو زیاتېدا سبب شوې دي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د قربانی اختر
پلون آوریدون کو شه چاری دا زلحجه لسمانیتا دا لوی اختر ورز دا دا قربانه اختر دا لوی خدای پاوران دی دا تسلیم او بندگی اختر دی. لوی اختر دا خدای پا در که دا تقرب او نزدیکت اختر دی او دا هدف بیل دی چی انسان لطول دنیاوی تعلقاتو او پیلتیاو زان وشغوری نحسیلیشی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، موږ هم په دې مناسبت د لوی اختر د فلسفې او په دغه لوی ورځ د قربانۍ د اصلي هدف او مقصد په باره کې له یوې وینا سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. تاسو ته د لوی اختر زولې زولې مبارکي وړاندې کوو او یو څو شیبې مو دغه پروګرام ته پام غواړو.
اختر ما مبارک شه. ایزانو بیل شکه د اسلام د ژوند بخون کو احکام او تر شا ډیره لویه فلسفه او رازونه او تعلیمی ټکی پټ دي. حج هم یو لړ داسې مناسق اعمال او پروګرامونه لري چې هر یو ځان ته خاص راز او فلسفه لري. د حج یو عمل د لوی اختر په ورځ د قربانی ورکول دي. د قربانی په فلسفه کې ډیرې خبرې شته، خو ښایي ویل شو چې انسان د تمې دا مره په پری کولو او لخپل مالا د یوې برخې په جدا کولو سره هغه هم پر رضا تسلیم او بیل بخل او تنگ نظری خپل دوست او محبوب ته یوه ډاله وړاندې کوي. بیل شکه لکه څنګه چې د حج سورې په 2 آیت کې راغلی دی، خدای تعالی ستاسو له قربانی او وینې ځان ته څه نه اخلي، بلکې هغه څه چې لوی ذات ته رسیږي ستاسو تقوا، پرهیزګاری او د هغه په وړاندې تسلیمی دل دی. په حقیقت کې همدا پرهیزګاری ده چې د انسان د ترقی او ودې سبب ګرځي. مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام د دغه عمل د ارزښت په بیان کې فرمایي که خلکو ته پته وي چې د لوی اختر په ورځ قربانی څومره ارزښت او اجر لري، پور به یې اخیسته او قربانی به یې کوله، ځکه چې د قربانۍ په لومړی څاڅکي سره د قربانۍ خوند بخل کیږي.
عزیزانو، د قربانۍ اختر په عرفات کې د معرفت له حاصلولو، په مشعر الحرام کې د شعور له پیدا کولو او په منا کې د ارمانونو له ظاهرېدلو وروسته را رسیږي. دا اختر له پیلتیا او تعلقاتو د خلاصون اختر دی، له هر هغه څیز چې خدایی نه دی ژغورېدل دی. په دغه ورځ حاجی د خپل وجود اسماعیل، یعنی هغه څه چې دنیاوي پیلتیاوي ورپورې پیدا کړې ده، قرباني کوي، چې په سپکو وزرو سره د الهي قرب په لاره کې ګام پورته کړي. نو هر کس باید پام وکړي چې په باطن کې کومې دنیاوي پیلتیاوي موجود دي چې لا خدای د هغه د لیرې کېدو سبب شوي په دې لار کې چې د بندګۍ لار ده، خطرې، لغزشونه او امتحانونه ډیر دي. په دغه الهي آزمایښت کې قرباني اسماعیل دی، ام هغه خوږ زوی چې د ابراهیم خلیل د یو عمر هیلې، امید او هجران میوه ده. هغه بچی چې خدای په بوډاتوب کې د پیدایښت زیری ابراهیم ته ورکړی و. د صافا سورې په سلم آیت کې راغلی دی چې ابراهیم له خدای صالح بچی وغوښته. خدای هم له کلونو کلونو انتظار وروسته اسماعیل ورکړ. کله چې اسماعیل د بلوغ او لویوالي عمر ته ورسېده، ابراهیم په خوب کې ولیدل چې زوی اسماعیل د خدای په امر حلالوي. دا خوب څو ځلې تکرار شو. دې ته په پام سره چې د پیغمبرانو خوبونه رښتیا وي او خیالات او اوهام نه وي، ابراهیم له خپل خوبه داسې پوه شو چې باید خپل بچی قرباني کړي. نو خبره له زوی سره شریکه کړه. اسماعیل چې خدای په قرآن کې یو صابر او متواضع کس بللی، په ټول اخلاص سره داسې ځواب ورکړ: ای پلاره، هغه څه چې امر درته شوی وی کړه، د خدای په اراده ما به له صابرانو ومومې. سره له دې چې شیطان په وسوسې او چل سره هڅه وکړه ابراهیم د الهی امر له ترسره کولو منع کړي، خو ابراهیم آخر خپله اراده وکړه او په کلک هوډ او مضبوطو ګامونو سره له اسماعیل سره قربانګاه ته روان شو. هلته اسماعیل خپل تسلیم کړی سر په مځکه کې کیښوده او تیار شو چې ابراهیم قربانی کړي. ابراهیم تیره چاره د اسماعیل په مری را وکشله، خو هر څومره چې زور وکړ چاره د خدای په امر د اسماعیل مری پرې نه کړه. ابراهیم علیه السلام ډیره حیران شو. په دغه سخت امتحان کې ابراهیم د خدای د رضایت لپاره له خپل ګلالي زوی چې د ټول عمر میوه یې وه زړه و وصبراوه، نو ځکه د خدای له آزمایښته سرلوړی راووته. هغه د شیطان غولونکو وسوسو ته تسلیم نشو او خپله ټوله پانګه یې معبود ته د وصال په لاره کې وړاندې کړه او د توحید لوړو درجو ته ورسېده. له همدې امله د محبوب له لورې غږ راغی چې سلام او مبارکي دې وي د خدای په ابراهیم. موږ دغه شان نیکانو ته بدله ورکوو.
عزیزانو، د قربانی اختر د خدای د امر په وړاندې د رضا او تسلیم د دوو لویو بیلګو حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیهم السلام یاد او خاطره حقیقت غواړو انسانانو ته نندارې ته وړاندې کوي. د قربانی اختر ټولو ته ورزده کوي چې ایماندار انسان نه یوازې په ژبه او خلا د خدای د یووالي او د پیغمبر د رسالت تصدیق کوي، بلکې باید په ټول وجود سره حق او حقیقت ته تسلیم وي. له همدې عمله د حج په اعمالو کې د خدای د کور زیارت کوونکي د لبیک اللهم لبیک په غږ سره خپل تسلیم والی او بندگی لوی رب ته اعلانوي. هغه له ابراهیم علیه السلام سره چې د اسلام راوړونکو او تسلیمیدونکو سر سلسله ده، همغږي او همژبي کیږي او د ابراهیم په شان خپله بندگی هغه ذات ته وړاندې کوي. د انعام سورې په 122 آیت کې لولو: بے شک زه او زما عبادتونه او زما ژوند او مرګ ټول د هغه خدای لپاره دی چې د نړیوالو پالونکی دی.
عزیزانو، قربانۍ ورکول ځانته احکام او پروګرامونه لري. د قربانی په احکامو کې راغلی دی څوک چې غواړي قربانی وکړي باید مسلمان وي او د خدای په نوم سره دا کار پیل کړي. همداراز قربانی باید د قبلې په مخ وي. دا ټول معنا دار او بیلګه عملونه دي. هغه یو هدف تعقیبوي او هغه د خدای بندگی ده. د قبلې په لور د قربانی ورکول رازدا کوي چې د تکامل په لار کې د حرکت او خدای ته نږدې کېدا د رسیدلو لپاره باید له هر څه مخکې قبله پیدا کړو، یعنی زموږ لوری او تک باید د خدای په لور وي. یوازې د هغه په لور یو او د هغه په لور یون وکاندو او له نورو قبلو او لوریو ځان وژغورو. د طاقت له قبلې، د شهرت، کرسی، مقام، هوا او هوس او له ټولو داسې قبلو ځان خلاص کړو. هغه کس چې غواړي قربانی حلال کړي باید مسلمان وي. مسلمان هغه کس دی چې د تسلیم مرحلې ته رسیدلی وي. باید د ابراهیم په شان شو چې اسماعیل چې زموږ تر ټولو عزیزه او قیمتي پانګه ده قربانی کړی شو. که د تسلیم مرحلې ته نه یو رسیدلی له قربانۍ هیڅ ګټه نشو پورته کولای، ځکه چې دا قربانی هم د حابیل او قابیل د ډالیو په شان ده. د غدو ورونو د خپل رب په درگاه کې قربانی وړاندې کړې، خو د عابیل ډالۍ چې په ټول وجود سره د حق امر ته تسلیم و قبول شوه او د حابیل هغه رد شوه. په حقیقت کې عابیل د خپل ژوند تر ټولو ګرانه او ارزښمنه متاع د قربانۍ لپاره خوښه کړه او خدای ځکه قربانی ومنله.
اختر په یو ډول د ابراهیم او اسماعیل د سرشندنې د حماسې درنخ او د هغوی د یاد او خاطرې ژوندي ساتل دي. ټول انسانان باید په هره زمانه کې چې توحید د لویو استادانو ابراهیم او اسماعیل په ټولګي کې حاضر او د خدای په لاره کې د هغوی له سرشندنې، تیریدنې او قربانې سبق واخلي، ځکه چې له نفساني تعلقاتو او داخلي دښمن سره مقابله له بهرني او ښکاره دښمن سره تر مبارزې سخته ده. په دغه جهاد کې باید د خپل نفس سرکش فرعون قربانی کړو. د بنی اسرائیل د قام په کیسه کې راغلی کله چې هغه سرغړونه او ګناه وکړه د خدای امر راغلی چې ځانونه ووژنه. د قران ځنو مفسرانو د دغه وجلو تفسیر د نفس په وجلو سره کړي. پر دې اساس له عرفانی نظره قربانی ورکول د نفسانی خواهشاتو پر خودل او د خدای رضا ته د غاړه کې خودل دي. د لوی اختر د ورځې یو بل عمل په نورو خورول دي. دا عمل هم د نفس د اصلاح لپاره دی. کله چې د خدای د کور ظاهر په مینه او شوق او لاشومه او تنگ نظری پرته یو څه بل خپل دوست ډالې کوي، یو ځل بیا نفسانی خواهشات راقیدي. هغه د خپلو غوښتنو په پیزوانی کولو سره د نفس لا سر اړاندو وسوسو او هغو تاوانونو چې هغه ته او ټولنې ته رسوي خوندي پاتې کیږي.
هو، نن د لوی اختر ورځ له خدای تعالی سره د نږدېتیا ورځ ده. راځئ چې په دغه لوی اختر کې زړونه خدای ته وسپارو او د هغه د عبودیت او بندګۍ په بند کې راشو چې همې له هدایت له نعمت برخمن شو او هم د رحمت له نعمت. ګرانو اوریدونکو، په پای کې د لوی اختر د رارسیدلو په مناسبت تاسو ټولو ته یو ځل بیا مبارکي وړاندې کوو او د خدای تعالی د بندګۍ او تسلیم په دغه اختر کې د لوی اختر لپاره د حضرت امام سجاد علیه السلام په یوې دعا سره خپل داوینه پای ته رسوو چې هغه حضرت فرمایي: ای خدایا، په دې ورځ لته هدایت غواړم، نو پر محمد و آل محمد درود ولیجه او ما هدایت کړه، او لتا رحمت غواړم نو پر محمد و آل محمد درود ولیجه او پر ما رحمت وکړه، او لتا پراخه روزی غواړم نو پر محمد و آل محمد درود ولیجه او ما ته روزی را کړه. ای پالونکیه، ای مهربان، ای د نعمتونو عطا کوونکیه، ای د جلال او اکرام څښتنه، پر محمد و آل محمد درود ولیجه او هر هغه څه چې ستا له دره مې وغوښتل او طلب مې کړل او ورپاره مې تا ته مخ کړ قبول کړه، ای تر ټولو مهربانانو مهربانه.
ایزانو د قربانی اختر پروگرام همدلتا پایتا او ورسید، ان شاء الله چې دغه قربانی اختر به تاسو ان شاء الله په خو پرتمین توګه مانځي، او د قربانی ورزم دا ان شاء الله چې قربانی به مکړی وي په دې ورځ د خپل او د غیر چا پیر خلکو خیال به هم ساتي، ځکه چې په گاوند کې کچوک مونږ داسې کس وی چې قربانی نشي کوي داغو خیال بیا ساتل ډیر ضروری، ځکه چې دا د قربانی اختر یو لازمه هم ده. تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو،
اختر مو مبارک شه.
بے نقابہ امریکہ
د تیران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو، د بے نقابہ امریکہ ترنوان لاندې د دې لړۍ په دغه پروګرام کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو لومړی هم د امریکا د بینکا با امریکا د پروګرام ځنې مهم سرټکی درته در اروپا امریکا کې د انفلیشن زیاتی ده، د وسلوالو جرمونو په زیاتی ده پسې د امریکا له پولیسو سره د جوزف بایدن بیړنۍ ناسته، او د سایبری حملو په زیاتی دا ولادیمیر پوتین ته د جو بایدن د خبرداري ګونګوسه په تیرې اونۍ کې د امریکا ځنې بدلون او اوس هم رابولو د ځنو موریدونو په باب تحلیلي برخې اوریدو ته.
د امریکا مرکزی بانک یا فیډرال ریزرو بانک مشر په دغه هیواد کې د انفلیشن یا ګرانی د زیاتیدونکو بهیر د دوام خبر ورکړ. د امریکا مرکزی بانک یا فیډرال ریزرو بانک مشر په دغه هیواد کې د انفلیشن یا ګرانی د زیاتیدونکو بهیر د دوام خبر ورکړ. جروم پاول د امریکا کانګرس استازو ته اطلاع ورکړی چې په دغه هیواد کې به انفلیشن تر میاشتو میاشتو پورې زیاتیدونکو بهیر ولري. د امریکا خزانه وزیر جیټ یلن له دې مخکې ویلي وو تمه کیږي په امریکا کې تورم یا ګرانی د روان میلادي کال تر وروستیو پورې په لوړ سویه پاتې شي. په عین حال کې د امریکا د کار وزارت د اطلاعاتو پر اساس په دغه هیواد کې مصرفونکو بیو کریډیټ په جولای کې تیر کال په نسبت د ورته مودې په نسبت 15.4% زیات شوی چې له 2008 میلادي کال څخه تر ټولو ستر ټوپ وهنه او د انتظار له حده لا زیات حسابېږي. په امریکا کې د مصرفي شیانو بیې تل په زیاتېدا دی. د ګرانۍ دغه اندازه چې د پخوای انتظار په اندازه 0.15% زیاته او په تیرو 14 کلونو کې په تر ټولو لوړه سویه ثبت شوې ده ثبت شوې. له بلې خوا په دې برخه کې زیات د انرژۍ د برخې د بیو د زیاتېدا تر اغېز لاندې ورغلی دي. په دې توګه چې د پټرولو تورم یا ګرانۍ 15.1% ته رسېدلی، له دې هم وروسته د تیلي سوانګو هم په 4.5% ګرانۍ سره په سر کې راځي. له بل پلوه البته په همدې میاشت کې د امریکا د ګرانۍ د اندازې د کمېدا تر ټولو غوره عامل د اوبو او برېښنا سره اړونده ده چې انفلنشن 2.2% ثبت شوي. همدارس په دې پسې خوراکي شیان هم ګران شوي چې د عامو خلکو چیغې پورته کړي دي.
عزیزانو، په امریکا کې په تیره بیا شیکاګو، نیویارک او فلاډیلفیا کې په وروستیو څو اونیو کې د وسلوالو تاوتریخوالو او جرمونو په سره زیاتېدا پسې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر جوزف بایډن د تیرې دوشنبې په ورځ دغه هیواد ایالتونو د پولیسو له چارواکو سره بیړنۍ غونډه جوړه کړې ده. د مختلفو ایالتونو د پولیسو له مشرانو او امنیتي چارواکو سره دغه غونډه چې په سپینې ماڼۍ کې د بایډن په دفتر کې جوړه شوه، له هغو وسلوالو تاوتریخوالو زیاتېدا سره د مقابلې لپاره د حکومت په هلو ځلو پسې چې په درستی امریکا کې په اوسره توګه زیات شوي. بایډن له دغې غونډې مخکې ویلي، په ډیموکراسۍ کې لومړی او تر ټولو مهم اصل د امنیت درلودل دي او موږ د همدغې موضوع لپاره غونډه ترسره کړې ده. مونږ باید په امریکا کې د وسلوالو جرمونو کمولو لپاره په خپلې ټولنې کې د امنیت د ټینګولو لپاره هڅه وکړو. په تیرو څو ورځو کې د تاوتریخوالي په یوازې یو مورد کې چې په شیکاګو کې رامنځته شوی د یو ناپیژاندې کس په ډزو کې 40 کسان په هدف ګرځېدلي چې لاغو یو 10 کسان وژل شوي دي. په نیویارک کې هم په ورته موده کې په دوو درو جلا جلا پیښو کې 3 ځوانان وژل شوي دي. په دغې غونډې کې وټاکل شوه چې حکومت د وسلوالو د پیر پلور د محدودولو او د وسلوالو تاوتریخوالو د کمولو سره د مرستې په خاطر تر یوه حده بودجه په نظر کې ونیسي. له دې مخکې هم په ورته هڅه کې غوښتل شوي وو چې په درستی امریکا کې د ګرمو وسلو د اخیستو لپاره ځینې محدودیتونه اعمال کړي، خو د وسلو د جوړوونکو کمپنانو له پراخو مخالفتونو سره مخامخ شوي وو. په دې اړه چې هیڅ هم ونه کړی شول او د امریکا ولس یو ځل بیا د وسلو پر رحم او کرم پر خودل شو. حال دا چې جو بایډن په انتخاباتي کمپاین کې دغه شان محدودیتونو درامست کولو ژمنه هم کړې و.
ویل کېږي د جولای په 4 نیټه یوازې د امریکا د خپلواکۍ د کلیزې په رخصتیو کې لږ تر لږه 233 کسان په دغه هیواد کې له وسلو سره په اړوند تاوتریخوالو کې وژل شوي دي. د دغو احصایو د زیاتېدا یو علت په امریکا کې د وسلو د لرونکو د شمیر زیاتېدا ده. یو بل عامل یې د کووید 19 ډوله ناروغۍ یا همهغه کرونا وایروس خپرېدا ده. ارزونې ښیي چې په امریکا کې د سړي په سر وسلې چې له نورو هیوادونو سره په پرتله کې لري ډېرې زیاتې دي. د نورو ارزونو په استناد په امریکا کې له هرو وسلو امریکایانو سره 120 وسلې ورسره دي. د سیاسي چارو یو کارپو اورون کارپ وایي د وسلو د مالکیت د اندازې او د ودې تر ټولو لوی عامل په امریکا کې د عامو خلکو په لاس د وسلو اخیستل دي. امریکایي شاریز هر کال کابو 14 میلیونه نوې وارداتي وسلې اخلي. دوی وسلې اخلي ځکه اجازه لري چې وای اخلي، او د امریکا د وسلو په بازار کې د وسلو اخیستل ډیر آسان کار دی. د کورونای بحران له پیلېدا وروسته په امریکا کې د ډزو وسلوالو حملو له امله د وژل شویو احصایې ډیر زیاتې شوې. په ورستي او میاشتو کې د غندازه په اوڅاره توګه زیاته شوې ده. د غیسایي له تیر کال سره په پرتل کې له 25% رانیولې تر 24% پورې زیاتې شوې دي، چې د غیسایي زیاتره د امریکا په سترو ښارونو کې د نورو په نسبت زیاتې دي. د امریکا د حکومت ځواب ویونکي دفتر په خپل یو ورستي راپور کې ویلي دي چې په امریکا کې د وسلوالو تاوتریخوالو له امله د ټپیانو د درملنې لپاره حل کړ څه د پاسه یو میلیارد ډالري بودیجه په نظر کې نیول کیږي. دې ته په پام سره چې په امریکا کې د وسلوالو او تاوتریخوالو زیاتره قربانیان د ټولنې بېوزله پرګنه ده، د دوی د درملنې زیاتره پیټې د حکومت د ساتونکو ادارو په اوجو دی. د امریکا د کانګرس او مشرانو جرګې ډیموکراټانو تیر کال د وسلوالو تاوتریخوالو له امله د لګښتونو د ارزونې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د جوزف بایډن حکومت ښارونه او ښاروالۍ له وسلوالو تاوتریخوالو سره مقابلې لپاره د کورونایي بحران لپاره له نه استفاده شوي بودیجې څخه استفادې ته هڅوي. د بیروزګارۍ او خوارو د ناامنۍ او د بیوزلۍ په شمول اقتصادي او ټولنیز علتونه د نوموړو احصایو د زیاتېدا یو اصلي دلیل دی. د امریکا د بوسټون پوهنتون یو استاد جناتن جی وایي د امریکا په ټولنې کې د تاوتریخوالي د زیاتېدا ریښه توپیر او محرومیت دی، سره له دې چې امریکا د شتمنۍ او د ملي اومو تولیداتو له نظره د نړۍ په لومړي ځای کې کېده، خو په دغه هیواد کې کابو 8.5 میلیونه خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي او د امریکا د ولس 2.5 میلیون ماشومان یعنی د امریکا د درستو ماشومانو شپږمه برخه د بېوزلۍ تر کرښه لاندې ژوند کوي.
ایزانو د سپینې مڼې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د سایبری حملو په باب خبرداري ورکړې او ټینګار یې کړی چې د دغه نرم افزاري کلنګ حملو په وړاندې به د ولس د دفاع لپاره ضروري اقدامات وکړي. جو بایډن پوتین ته ویلي حتی که د حملې عاملان د روسیې د حکومت د دستورو او فرمان په اساس عمل نه کوي، بیا هم ماسکو په دې زمینه کې مسؤلیت لري. داسې ښکاري د نورو اختلافاتو ترڅنګ د سایبری حملو په تیره بیا د امریکا پر ضد د نرم افزاري کلنګ موضوع چې واشنگټن په دې زمینه کې روسیې په لاسوهنې تورنۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د درز او تاوتریخوالي په یوه تر ټولو مهم مورد بدله شوې ده. سره له دې چې په جنیوا کې د امریکا او روسیې د مشرانو په ناسته کې بایډن پوتین ته د سایبری هیکرانو د فعالیت د نتیجو په باب خبرداري ورکړې او له ماسکو یې غوښتي چې د روسیې هیکرانو له فعالیتونو سره د مقابله وکړي. بایډن په دې ورستیو کې یو ځل بیا په دې زمینه کې ټینګار کړی چې که دغه حمله د روسیې په حکم او اطلاع رسونې سره شوې وي، واشنگټن به ورته ځواب ورکړي. په عین حال کې د پوتین ته د بایډن سخت خبرداری د امریکا د ډیرو اورګانونو او شرکتونو پر ضد د سایبری حملو د بیرته وشته رسیده ته په پام سره ترسره شوې ده. په ورستي اونیو کې د امریکا په څه د پاسه 200 شرکتونو او اورګانونو باندې د هیکرانو سایبری حمله خبر جوړونکي شوې دي. هانټر لیب سایبری امنیت یو شرکت د جولای په دریمه نیټه خبرداري ورکړې د امریکا په کابو 200 شرکتونو باندې د نرم افزاري کلنګ د ستري حمله شوې. دغه سایبری حمله په پیل کې په فلوریډا کې په دیرا کاسیا ټکنالوژي کې شرکت شوې او رستا د هغو چینلونو له لارې چې دغه شرکت له نرم افزارونو استفاده کوي خپرې شوې. د امریکا ځینې امنیتي شرکتونه وایي په دغه پیښې کې د روسیې د نرم افزاري کلنګ اخیستونکي رویل افزاري کلنګ په نامې سره 15 کسیزې ډلې د پښو پل لیدل کېږي.
د سایبری امنیت یو متخصص جان هاموند په امریکایي شرکتونو باندې سایبری حملو ته په اشاره سره وایي دا د امریکا په استخباراتي مرکزونو او شرکتونو باندې یو ستر ویجاړونکې حمله حسابېږي. په امریکا کې د سایبری حملو موضوع د غوښې د یو ستر وړاندې کوونکي او د تیلي نلیګې په یو شرکت لپلاخو نرم اوزاري کلنګ اخیستونکو حمله وروسته نور هم ګرمه شوه. سپین ماڼۍ روسیا د دغو درستو حملو له عمل ګڼلې ده. د امریکا د عدلیه وزارت خبرداری ورکړی، سایبری حمله د دغه هیواد شرکتونو او ګاهکان ګواښي او لازمه ده دغه شرکتونه خپل سایبری امنیتي پیاوړي کړي. امریکا په وروستیو څو میاشتو کې او د سختو سایبری حملو سره له مخامخې ده وروسته د تور ګوته د روسیې په لور اوږده کړې ده، خو ماسکو په کراتو دغه تورونه رد کړي دي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي هیله من دي امریکایان د بې اساسه ادعاګانو له مطرح کولو په سر شي او په بدل کې له سایبري جرمونو سره د مبارزې لپاره له روسیې سره په ملګرتیا تمرکز وکړي. د سایبري حملو په مقابل کې د امریکا په تاوان موندنې د بایډن د حکومت او د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو اعتراف او په دې زمینه کې روسیې ته دوامداره خبرداری په داسې حال کې شوي چې امریکا په خپله په نړۍ کې د ډیرو سایبري حملو مسؤوله ده. امریکایان هر کله چې د نورو هیوادونو پر ضد سایبری حمله وکړي، چې یو څرګند مثال یې په سټاکس نیټ نرم اوزار سره د ایران په اټومي تاسیساتو باندې سایبری حمله وه، دا روا او مشروع ګڼي، په داسې حال کې چې د سیالو نورو هیوادونو لخوا ورته اقدام نشي زغملی. په داسې حال کې چې سایبری حمله د هغه کونجی دوه تیغونو په شان حسابېږي چې د نورو په وسیله هم د امریکا پر ضد په اغېز شیندونکي ډول ورڅخه استفاده کېدلی شي. په عین حال کې سایبری حملې او په تیره بیا په امریکا کې بې مخینې نرم اوزاري کلنګي حملو د نړۍ تر ټولو ستر سایبری قدرت په توګه د دوی ادعا تر پوښتنې لاندې راوستلې او ښودلې ده چې د واشنگټن دښمنان ورباندې ستر او درانده ګوزارونه هم کولی شي.
ازنو دا بینکابا امریکا پروگرام وقت هم دلتا پای ترسی تر بل پروگرام تا سوپالو یا متعال خدای سپارو سرلوڑی او بریالیو سے. ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps.